د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو سلامونه میو منای دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا نن دا اتوار یا یکشم بی ورځ د 2019 میلادی کال د اپریل وو منیټه دا وخت په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې په کابل او پکتیا کې د سهار 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د اپریل 16 منیټه د مخصوصه 9 بجې دي د خبرونه درته ز بارکوال میخیل وړاندې کوم د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده او تخنیکی چاري شاغلی فاولر کیلوین تر سره کوي د نیمه غنټه د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هرکلی کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته افغانستان یو ځل بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تازه څرګندونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان یو سفارتکار د بهرنیو چارو وزارت ته وربللې د افغانستان په غزنی سرپل او ننګرهار کې پر امنیتي پوسټو په بریدونو او دوه چاودنو کې د وو پولیسو په ګډون ډېر لستنه وجل سوی او شاوخوا شل ټپیان سوی دي او د جنرال هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ داوا کوي چې د پایتخت طرابلس په ګډون یو شمیر سیمې د ورستوي بریدونو په نتیجه کې نیولې دي اوس هم په مخ کې بشپړو خبرونو ته افغانستان یو اربیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تازه څرګندونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان یو سفارتکار د بهرنیو چارو وزارت تور بللې دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی تیر ورځ پر ټویټر د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او ویلې دي د اعتراض د څرګندولو په خاطر په کابل کې د پاکستان یو ډیپلوماټ بیا ور بللې دی عمران خان د تیر جمعې پر ورځ په جمرود کې ولسی غونډې ته په وینا کې په دریم وار په افغانستان کې د لندمحل حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه عمران خان ویلی وو چې کابل ته دوستانه مشوره داده ک غواړي د ولسمشری انتخابات د سولې له پروسې سره په یو وخت وی نو لندمحل حکومت ته جوړ کړي تر دې وړاندې هم عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې و چې د افغانستان له شدید غبرګون سره مخامخ شوی وو د افغانستان په دوه جلا سیمو کې د پولیسو پر امنیتي پوسټو په بریدونو کې وو پولیس او درې عام اسکر وژل شوی دي د غزنی د پولیسو د ویاند احمد خان سیرت په وینا وسلوالو په دې ولایت کې د پولیسو پر امنیتي پوسټه په برید کې درې پولیس وژلي چې ځمواري طالبانو پر غاړه خسته ده بل لور ته په شمالي ولایت سرپل کې هم وسلوالو پر امنیتي پوسټه برید کړی چې د ولایتي شورا د مشر محمد نور رحماني په وینا څلور پولیس پکې وژل شوی دي د دې ترڅنګ د ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم پر لپسی دوی چاودنی سوی چې درې تنه پکې وژل سوی او نولس نور ټپیان سوی دي د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی وای دا چاودنی تیر ورځ د ځای پر ځای سوی چاودیدونکو توکو په نتیجه کې سوی دي خوګیانی وای په وژل سوی او ټپیانو کې دوه ماشومان او شپږ شدي هم شامل دي د سرپل او ننګرهار د بریدونو ځمواري کومېډالې پر غاړه نه اخیسته نړیوالې خبری ادارې رویټرز د درو امریکایي چارواکو له خولې خبر ورکړی چې امریکا د ایران ځانګړی ځواک پاسداران انقلاب د ترهګرو نوملړ ته اچوي ایران په سمدستي توګه د امریکې په دغه پریکړه خپل غبرګون نه دی ښوولی خو په تیرو وختونو کې ویلي چې کچیر امریکا دا ګام واخلي نو په ضد به یې سخت غبرګون وښیي رویټرز تېره ورځ په خپل یو رپورټ کې امکان څرګند کړی چې کېدای سي د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر اتمه یعنې سبا سپاهي پاسداران د ترهګرو نوملړ ته د ورچولو پریکړه عملي کړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد د پاکستان له دوه ورځنی سفر وروسته پرون بیرته کابل ته تللی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د هلو ځلو مننه کړې او لیکلې دي پاکستانی چارواکو ورته په کلکه ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ پریکړه باید یوازې او یوازې افغانان وکړي خلیلزاد د پاکستان د سفر په لړ کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره لیدلی دي پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه تر اغزن تار لګول وروسته له ایران سره هم پر خپل 900 کیلومتر اوږده پوله باندې اغزن تار لګول غواړي په بلوچستان کې د پاکستاني پوځ یو اعلی افسر عاصم سلیم باجوای وی خبري غونډه ته ویلي په دې صوبه کې امنیتي خطرونه زیات شوي ځکه نو د امنیت په خاطر راتلونکي اونۍ له ایران سره پر پوله د اغزن تار لګولو کار پیلوي د پاکستان او ایران د ګډې پولې دواړو غاړو ته بلوچستان اوسېږي چې له یو بل سره دوستي او خیشي هم لري پولې ته چیرمه د پاکستان غاړي ته چاغي واشک پنجګور کیچ او ګوادر زیله شامل دي. په ورستوي کلونو کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې کوم وسلوال بردونه سوي زمواري جيش العدل ډلې پر غاړه اخیستې او ایران تور لګوي چې دا ډول بردونه د پاکستان په بلوچستان کې تنظیمیږي. او وروستی خبر دا چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم ډلې په تیرو دوو ورځو کې د پایتخت طرابلس په ګډون په یو شمېر سیمو کې بریدونه کړي او د ځینو سیمو د نیولو دعوا یې کړې ده. د دغو بریدونو امر د دې ډلې مشر خلیفه هفتر کړی وو او دا بریدونه په داسې وخت کې سوي چې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتریس د دې هیواد په بنغازي سیمه کې وو. ملګرو ملتونو او نړیوالو ځواکونو د لیبیا پایتخت او نورو سیمو ته د وسلوالو ډلو ننوتل غندلې او وړاندیز یې کړی چې د دې هیواد شخړه له پوځي نه بلکې له سیاسي لارې باید هواره سي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د امریکا ژغ دی ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خپرونه ده چې له واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وړ مورد په دریم ځل په افغانستان کې د لنډمالی حکومت وړاندیز وکړ چې افغانستان بیا په کلکه غندنه کړي او په خپلو چارو کې د لاسوهنې په تورې د پاکستان یو ډیپلومیټ په کابل کې د سپیناوي لپاره وربللی دی. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاپور رپورټ کې اورو.
افغانستان یو وار بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په لنجمنه تبصره د پاکستان سفیر نه سپیناوي غوښتل دی. د افغانستان خارجه وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر د وزیر اعظم عمران خان په تبصره د احتجاج په توګه بللې او ویلي دی افغانستان په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تبصره خو په ښکاره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. د خالی پورز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ آشنا ته ویلي منګه هلمنیو چې خاغلی عمران خان د افغانستان په اړه له غیر مسؤلانه سرګندونو څخه ډډه وکړي او په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسی ختم کړي. د بارنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه پاکستان ته پکار دی چې د یو خپلواک هیواد په توګه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی ولري چې دا د پاکستان، افغانستان او ټولې سیمې په ګټه ده. هغه د عمران خان تازه سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې او ویلي دی افغانستان هیله نه لرله چې په دریم ځل به بیا هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان داسې بے مسؤلیت سرګندونې تکرار کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا په دریم کرت هم افغانستان کې د لنډمهاله حکومت په اړوند سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه ګرځولې او په عمران خان یې غږ کړی چې د غیر ذمہ دارانه سرګندونو څخه دې ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ قبایلی ضلع خیبر کې یوې ولسی جرګې ته په وینا کې ویلي وو افغانستان کې باید د ولسمشرۍ د ټاکنو نه وړاندې یو لنډمهاله حکومت جوړ کړل شي. تر دې دوه کرته وړاندې هم عمران خان افغانستان کې د لنډمهاله حکومت ملاتړ کړی وو چې افغان حکومت په دغو سرګندونو سخت غبرګون ښودلی وو او دا یې د پاکستان لخوا د افغانستان کورنیو چارو کې لاسوهنه ګرځولې وه. خو پرون چې کله یو وار بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د ملاتړ په اړوند سرګندونې کولې نو ویلي وو زه افغانستان ته د وروري مشوره ورکوم، دا مداخله نه ده. دا په تیره یوه نیمه میاشت کې سلورم ځل دی چې کابل د پاکستان نه د وزیر اعظم عمران خان په تجویز سپیناوی غوښتلې. د دې نه وړاندې هم چې عمران خان افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړولو غوښتنه کړې وه نو افغانستان نه یوازې کابل کې د پاکستان د سفارت استازی بللی وو بلکې د نااعلانه احتجاج په توګه یې د اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته بیرته بللی وو. په افغانستان کې د لړمهاله حکومت موضوع وروستو له هغې توده شوې چې تیره میاشت قطر کې افغان سولې لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اوږدو خبرو نه وروستو نړیوالو رسنیو دعوه کړې وه چې د قطر خبرو کې دواړه خواوې افغانستان کې د یو لنډمهاله حکومت په جوړولو سلا شوې دي. خو امریکا او طالبانو دواړو سپینه کړی ده چې د قطر په مذاکراتو کې هیڅ تړون نه دی شوی او نه هم په لنډمهاله حکومت موافقه شوې ده. د امریکا او طالب استادو ترمیان د څو وارې د سولې خبرې اترې شوې، خو طالبان د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته نه کینی او د کابل حکومت یو غیر قانوني حکومت ګڼي. د افغان صدر اشرف غنی د واک موده هم د راتلونکي مئی په میاشت کې ختمیږي او له دوه کرته ځنډیدل وروسته اوس د صدارتي انتخاباتو لپاره 28 ستمبر نیټه ټاکل شوې ده. افغان صدر اشرف غنی د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو د پروسې نه بهر ساتلی شوی او له مخالفینو لخوا د واک پریښودلو د سخت فشار سره هم مخ دی چې یو لنډمهاله حکومت ته واک پریږدي، خو صدر غنی دغه تجویز ردوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره شي، فیسبوک VOA Dewa، ټویټر @VOA Dewa، انستاګرام @VOA Dewa، او پر یوټیوب VOA Dewa نیوز.
دا ډیو ریډیو ده. په جلال آباد کې پرون په دوو جلا چاودنو کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور پکې ټپیان شوي، خو زمواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. په افغانستان کې وروستي بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان په سفر بوخت دی. تفصیل یې زما همکار منزه شهید راوروي.
خاغلی خلیلزاد پاکستان ته له دوی ورځینی سفر وروسته کابل ته ورسیدو. امریکایي چارواکي وایي تملری چې پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ لپاره خپل مثبت رول ته دوام ورکوي. دا خبره پاکستان ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوه ورځېنی سفر په پای کې اسلام آباد کې د امریکا سفارت یوې وینا پاڼه کې کړې ده. په دغه سفر کې خاغلی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا سره وکتل او د افغان سولې پر بهیر یې خبرې ورسره وکړې. د سفارت په وینا پاڼه کې راغلی دی چې د کتنو کې زلمی خلیلزاد د طالبانو پلاوی ته د سفر زمینی برابرولو له عمله د پاکستان مننه وکړه. خاغلی خلیلزاد پر ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان لخوا د بیا لپاره د خبرې باندې تاکید دی چې دا افغانان دي چې خپل با خپل راتلونکي ټاکي. زلمی خلیلزاد پرون اسلام آباد ته تللی وو او له دې وړاندې په کابل کې له چارواکو سره د سولې په لارو چارو خبرې کړې وې. د پاکستان پوځ په وینا د خاغلی خلیلزاد او جنرال باجوا ترمنځ غونډه کې په ځانګړي توګه د افغان سولې په تړاو خبرې شوې دي. بلې لوري ته د افغانستان د ختیز ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې دوه پرله پسې چاودنې شوې چې له امله یې د ځایي چارواکو په وینا درې تنه وژل شوي دي او 19 نور ټپیان دي. د ننګرهار والی ویان د تاولا خوګیانی د امریکا غاګ دی ویته وویل چې دا چاودنی د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو توکو لامله د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د خالی شنبه په ورځ شاوخوا لس بجې رامنځته شوی. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو او ټپیانو کې دوه ماشومان او شپږ ښځې هم شامل دي. د ننګرهار والی ویان زیاته کړه په وژل شوو کسانو کې څلور تنه سرحدي پولیس، درې تنه د ملي امنیت ادارې کارکونکي او دوه تنه د ټرافیکو اړوند مسؤل کسان شامل دي. د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست ویلي چې د پیښې ټول ټپیان د جلال آباد ښار ملکي روغتون ته د درملنې لپاره رېږدول شوي دي او د ټولو روغتیايي حالت د قناعت وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په جلال آباد ښار کې دا چاودنې په داسې حال رامنځته شوي چې په دې ولایت کې د افغان حکومت خلاف د نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په پرتله داعش ډله پکې زیاته فعاله ده او په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي په تړاو د عامو ولسي خلکو اندېښنې او زلبیا پورته شوي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voa_diva.
تاسو د ډیو ریډیو سهارنی خبر خبرونه ته غوږی یاست. په لیبیا کې د خلیفہ هفتر په مشرۍ ځواکونه پایتخت طرابلس ته ننوتی او د یو شمیر سیمو د نیولو دا وایي کړی ده. ریپورتونه وایي د دغه یاغي ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نشته هم سوي چې څوارلس پوځیان پکې وژل سوي دي. ملګرو ملتونو طرابلس ته د یاغي ډلې د ننوتلو غندنه کړې ده. تفصیل یې زما همکار سمینه احسن راوروي.
په عرب میډیا باندې د جنرال هفتر د فوزونو ویډیو خودلې کیږي چې د طرابلس څخه ایرپورټ ته ورننوځي. کم چې د 2014 نه باندې ایرپورټ ته ورننوتونه مخکې دوی بهر خپل پوزیشنونه سنبال کړو ښکاره ده داسې چې د هیڅ مشکل سره مخ نه شو. عرب میډیا باندې دا هم خودلې شو چې د هفتر د فوزونو پر ننوتو مقامي خلک خوشحالي کوي. د سعودي عرب ټلویزیون العربیا دا داوی هم کوي چې د هفتر فوزونه د زیلې سرخار خلات الفرقان ته ننوتی دي. خو وایس اف امریکا د آزادو ذرایعو نه د دې تصدیق ونه کړی شو. د هفتر فوزی ویان کرنل احمد المسماری د خالی په غرما یو پریس کانفرنس ته ویلي د هفتر د مشرۍ لاندې د لیبیا فوزونو کامیابی موندلې. هغه دا هم زیاته کړه غریان، جندوبا، قصر البشیر او سوانی وس د هفتر فوزونو په کنټرول کې دي او دا هم چې د لیبیا فوزونو سره په جګړه کې 14 فوزیان مړه شوي دي. ویان دا هم ویل کم فوزی جازونه چې د هفتر ته وفادار دي هغه د اباب العزیزیا فوزی مرکز ته نږدې لږ تر لږه سلور حمله کړي خو سمرګ جوبله پکې نه ده شوي. بلخوا چې په لیبیا کې جنگ بیا خوریدو ده د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرس اردن ته د خپل سفر په موقع ویلي یو ان با د لیبیا د خلکو د مرستې نه په شان شي. په لیبیا کې د ملګری ملتونو خصوصي استاذ غسان سلامی هم وای په حالاتو نظر ساتلی. اخوا په قاهره کې د مصر صدر عبدالفتاح السیسی هم په عالمی ټولنې غږ کړی طرابلس کې حالات بیا په سمه راوستو دپاره د خپل کردار ولوبوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف عالمی ټولنې ته ویلي حالات نور خرابېدو مخه دی ونیسي. جنرال هفتر ځان ته لیبیان نیشنل آرمی ویونکی د یاغي وسلواله ډلې مشري کوي. په 1901 کم اویایم کې جنرال هفتر کرنل قذافی سره په واک کې دراتلو د پاره مرسته کړې و خو وروسته بیا د قذافی سره تعلقات خراب شو او امریکې ته لاړو. په 2011 کې هغه لیبیا ته واپس شو او د قذافی مخالف فوز کمانډر جوړ شو. په لیبیا کې بدامنی په داسې وخت کې شروع شو چې ملګری ملتونه بعد لیبیا په سر یو غونډه کوي او په کې بعد راتلونکو انتخاباتو په سر فیصلې کیږي. په طرابلس کې په موجوده کې پالمی توګه منلې شوی حکومت جوړ دی او د ملګری ملتونو مرسته هم ترلاسه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
اوس هم د بلوچستان په اړه یو رپورټ تاسو ته راګرځوم. پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه تر اغزن تار لګولو وروسته له ایران سره هم پر خپل 900 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګول غواړي. د پاکستان پوځ وایي پر پوله له اغزن تار لګولو سره به نه یوازې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیول سي بلکې پر پوله به د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق مخه هم ونیول سي. تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور پر رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د سویلی کمانډ عالی رتبه مشر عاصم سلیم باجوا په روانه اونۍ کې په کوټه کې یو دستوري ته د وینا پر مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې امنیتي خطرې ډېرې زیاتې سوې دي چې د امنیت ته شکول لپاره موږ به خپل سرحدي پولي خوندي کوو.
That next week we are going to start fencing with Iranian border as well.
په روانه اونۍ کې موږ له ایران سره پر سرحدي پوله باندې اڅغن تار اچول پیل کوو. د پاکستان او د ایران ترمنځ پر سره دی پوله باندې پر دواړو غاړو باندې بلوچ قبیله میشته دي چې دوی لا یو بل سره رښتې هم لري. ایران له پاکستان سره تر 900 کیلومتر اوږده پوله لري. پر دغه پوله باندې 15 ضلع پرتی دي په کوم کې چې چاغي، واشک، پنجګور، کیچ، گوادر ضلع شامل دي. د پاکستان د پوج علي رتبه مشر عاصم سلیم باجوا وویل
We have done it at an amazing speed of 5.2 kilometers a day. Nowhere in the world it happens.
چې موږ له افغانستان سره پر سرحدي پوله باندې هم د ازغن تار د پیل کولو کومه پروژه پیل کړې ده. هغه په ډیره تیزی او په ایرانونکو توګه باندې په یو ورځ کې 15.2 کیلومتر د واټن پر رپتار باندې روانه ده. سپنړی کې داسې نه دي سوي.
We have completed 370 kilometers. We only started after Eid.
موږ 300 کیلومتر ته رسولې ده. دا موږ لا خطر زخه ورسته پیل کړې و.
And we realize that control and management of borders is very very essential
موږ دا محسوسو چې د سرحدي پولو کنټرول او انتظام ډیر مهم دی دا به نه یوازې امنیتي وزه شکی بلکې دا به د حکومت لپاره د کاچاګ په مخنیوي کې هم ډیر مهم رول ولوبوي د پاکستان د اقتصاد لپاره هم ډیر لوی زیان دی پاکستان تر دې لمخه له افغانستان سره هم تر شپږ وسو کیلومتر اوږده اړینه سرحدي پوله باندې ازغنتار پیل کړی دی او دغه ډول و یو نیم سلطه نزدې نوی سرحدي پوسټ یې هم التپرانست دي په جنو سیمو کې پر سرحدي پوله باندې ژور کندې هم کښلې دي افغانستان حکومت پر سرحدي پوله باندې د دغه ازغنتار د لګولو مخالفت کوي د ریز لري چې دا په اتل سو درې نیوي کې د پرنګي په وخت کې د ډیورنډ دغه لیکه خطلې ده د دوی په خبره چې دا د دواړو غاړو پښتانه ویشي خو پاکستان حکومت دا خپل سرحدي پوله تسلیموي پر پاکستان باندې نه یوازې افغانستان ایران بلکې د امریکا له خوا هم دا تورونه لګیږي چې د دوی خاوره وسلوال کاروي دغه هیوادونه تور لګوي چې وسلوال د دوی په ایواد کې ورانکاری تر سره کی بیا په پاکستان کې خپل ځال لري خو د پاکستان حکومت بیا دغه تورونه ردوي پاکستان بیا دا خبره هم کوي چې دلته کله دوی د وسلوالو په ضد باندې عملیات تر سره کوي نو دوی د افغانستان د سرحدي پولو په سیمو کې پټیږي حمید سمسور وایس اپ امریکا د ریډیو ټلویزیون کوټا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د بلوچستان په سنځاوي سیمه کې د مارچ پر شلمه د شپږ لویز عسکرو د وژنې په ضد له تیرو دوه اونیو راهیسې روان احتجاج تر اوسه پورې لا هم دوام لري د احتجاج کوونکو غوښتنې لا تر اوسه نه دي منل شوې تفصیل یې له کوټې د حافظ الله شیرانی په رپورټ کې اورو
دا احتجاج د سنځاوي د سیاسي او مذهبي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د سنځاوي د پولیسو د تانې مخ ته روان دی
زه تر هغه نظم چې ما پور د نه راکړی و تخت درنه یې نو زموږ پردار ریاست یو پور باندې دی د شپږو شهیدانو پور پر باندې دی
د سیاسی او مذهبی ګوندونو احتجاج کوونکي مشران په ګډه غوښتنه کوي چې د سنځاوي مرستیال کمشنر او تحصیلدار دی بدل کړل سي او د پیشي د پلټنې لپاره دی د های کورټ د جج په مشرۍ کې جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي
زما نوم فرید الله دومړ دی زما تعلق لاوامي نېشنل ګوند سره دی او زموږ دلته د دغه احتجاج د دغه پرلت غوښتنه ده چې عدالتي کمیشن د های کورټ یا د سپریم کورټ د جج په سربرای کې جوړ شي او هغه د پیشي پلټنه وکړي په هغه کې سیسو قصوروار دي د عین او د قانون مطابق د سزا ورسول
شي شیرجان دی د جمعیت د ماسلام سره زما تعلق دا بشپنه ده دا وخت کې د ماسلام سره تعلق لرم دا موجوده واقعا کې زموږ مطالبه دا ده چې زموږ ټول غواشه دی د دغه واقعا غلي ویز دی د لیویز پر سر باندې اسسټنټ کمشنر دی او هغه تحصیلدار دی لیویز دا هر څه واقعا باندې خبر دی لږ سره هر څه ظلم سوي دی دوی سره د جنگ وزایت ورغلی سوي دی په دا باندې دا اثر انداز کړ چې دا اسسټنټ کمشنر دی موږ غواړو چې دا اسسټنټ کمشنر د دې ځای څخه بدل شي د دې ماتل شي موږ په دا باندې دا وره او موږ ته د یو عدالتي کمیشن مقرر شي بیا د دې لمر سره د کمیشن ته پیښ شي د دې موږ د خلکو سہولت کار دی د کاتلانو سہولت کار دی د سہولت پروګرام کړی دی
د حکومت لخوا جوړ شوی پلاوی لا احتجاج کوونکو سره لید کاته کړي حکومت لاستر اوړنه نه لري د پاکستان مسلم لیگ نون ضلع مشر شیرخان بختیار وایي ک غشتنی و نه منل سي د احتجاج لړۍ به وغځوي
زموږ د پرلتنن شپارسم او لسم ورځ ده چې موږ ناشو او لمر سره درې څلور مذاکرات او څو اخري مذاکراتي کمیټې چې موږ تراله دا حکومت له خوا هغه مشتده کندانی را کړی وس تر دوشنبه تر ورځې بستې مطالبه السی کوم سیس موږ مطالبه دي او موږ دا وایي کچېری تر دوشنبه موږ مطالبه نسو حل نو به موږ پر مخ دا آینده لای عمل ته کوو پاغه کې غټې او وړې لارې کېدای چې موږ یې بندې کړو او احتجاج وکړو.
د سنځاوی په لال کټای سیمه کې د مارچ د میاشتې پر شلمه نیټه د ناصرګند د وسلوالو لخوا د لیویزو پر څوکۍ برید سوی و چې د پولیسو په وینا په وسلوال برید کې د لیویزو شپږ سرتیري وژل سوي وو. د لورلای د پولیسو د ای ایس پی عطا رحمان په وینا د لیویزو د سرتیرو په وژلو تورن څلور وسلوال یې د لورلای په نصرآباد سیمه کې د مارچ پر شپږویشتمه نیټه په ځوابي برید کې وژلي دي، خو احتجاج کوونکي د حکومت لدې جواب خوښ نه دي او لا هم د خپل غشتنو د ترسره کېدو په موخه پر احتجاج ناست دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وایس اف امریکا، ډیوا کوټا.
او اوس ورستای رپورت اخلو. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د هیواد د کډوالۍ نظام یې پوره دی او نور په امریکا کې بهرنیو کډوالو ته ځای نه لري. دا خبرې ولسمشر ټرمپ پرون مکسیکو ته د سفر په وخت کړې دي. تفصیل زموږ د همکار شعیب زاده په رپورت کې.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د کالکسیکو سرحدي مرکز کې د وینا په وخت ویلي زموږ د کډوالۍ نظام پوره دی، موږ به نورو کډوالو ته وایو چې د ډېرې بخښنې سره موږ په خپل هیواد کې نور ځای نه لرو. په کالکسیکو سټیشن کې په دغه کوټا د سرحدي پولیسو یا بارډر پیټرول ایجنټانو، کانګرس ته غړو او د صدر ټرمپ د انتظامی د یو شمېر کسانو ډکوه. په دغه مهال صدر ټرمپ د سرحدي دیوال په لړ کې شو ګټو په سر د خلکو ستاینه هم کړې ده. صدر ټرمپ ویلي موږ لبا نور امریکا ته راتلونکي تنانو ته ډېر په پام سره کتل وي. امریکایي صدر زیاته کړې امریکا ته خلک د دوو وجوهاتو له کبله را روان دي. لومړی دا چې امریکا مخ په وړاندې روانه ده او دویمه وجه دوکا یا غلا ده. د دغې په وضاحت کې صدر ټرمپ ویلي د یو شمېر بدماشانو د ډلو غړي هم امریکا ته را روان دي، څوک چې باید رانشي. په دغه مهال د خبرو په وخت امریکایي صدر د مکسیکو سره د امریکایي پولې د تړلو زړه خبره بیا تکرار کړه. صدر ټرمپ وویل که چېرې مکسیکو د منځني امریکا نه راتلونکي کډوالو مخه ونه نیوله نو امریکا به د مکسیکو سره خپله پوله وتړي. ټرمپ وویل په تیرو څلورو ورځو کې مکسیکو ډېر داسې څه کړي چې مخکې په دغه پوله نه و شوي. مکسیکو ته د سفر وړاندې صدر ټرمپ د جمعې په ورځ وختي دا خبره رد کړې وه چې ګنې هغه خپل دغه خیال بدل کړی. په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره د خبرو په وخت صدر ټرمپ ویلي وو ما کله هم خپل فکر نه دی بدل کړی، کیدی شي دغه پوله په یو وخت کې وتړل شي. د صدر ټرمپ د مکسیکو په دغه سفر کې به نوموړی د کډوالو او د پولې د امنیت پړاو مباحثه کې هم ګډون کوي او د امریکا په جنوبي پوله تازه لګیدلې ازغن تار کتنه به هم کوي. د صدر ټرمپ انتظامیه وایي د غتار د صدر ټرمپ لخوا ویل شوی سرحدي دیوال نوې تیار شوې برخه ده. د کالکسیکو د غزغن تار چې د کال 2009 راسي د جوړېدو پلان شروع شو تیر کال سرته رسیدلې. دغه سرحدي پوله د لسیزو راسې لګېدلې دیوال پر ځای لګېدلې ده. نږدې 9 متره لوړ دغه سرحدي دیوال یا فینس باندې د صدر ټرمپ نامه هم لیکل شوی او پرې لیکلي دي چې دا د صدر ټرمپ لخوا اعلان شوی سرحدي دیوال لومړۍ برخه ده. د امریکا صدر ټرمپ د تیرو دوو اونیو راسې دا دړکه ورکړې وه چې د مکسیکو سره به خپله سرحدي پوله وتړي او د مکسیکو نه یې غوښتنه کوله چې د غیر قانوني کډوالو او نشهیي قاچاقبرانو مخه دې ونیسي. صدر ټرمپ بیا د خپلو دغه دړکو نه هغه وخت وروسته شو کله چې یو شمېر سلاکارانو او د ریپبلیکنز ګوند سینیټرانو خبرداري ورکړو چې دغه کار به په اقتصادي توګه ډیر تاواني وي. د امریکایي حکومت نه بهر یو شمېر اقتصاد پوهانو اندازې لګولي که چېرې د مکسیکو سره د امریکا سرحد تړل کیږي نو د دغه به ډیر بد اقتصادي اغیز وي. د مودی انالیټکس اقتصاد پوه مارک زینډي وای د مکسیکو او امریکا پوله د څو اونیو لپاره په مکمله توګه بندېدل به امریکا او مکسیکو کې د اقتصادي بدحالۍ سبب وګرځي.